ځوانانو خبرونه. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې ښه به وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. په یوې بلې تاندې څنګه خپرونه کې په دوو مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وښيي او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه ووایي ځان ته یو جعلي شخصیت جوړوي. د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخه نیول کیدی شي؟ هم دا ډول د خبرونې په دوهمه برخه کې په دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ تر کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ د لیدلو مخه نیسي، د دې کار پایلې څه کیدی شي، او که هلک او نجلۍ سره وګوري پایلې به یې څه وي. هیله ده د خبرونې تر پای راسره ووسئ. داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کښېني تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کریکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي، او دا واضح خبره ده موږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کریکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند په ځان خودنه او هغه څه چې انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې حاصل کې چې په دې کې هڅه نه، دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان د کړه وړه ی د خوې د د په در نشو خړل.
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ، او دغه سنوري کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکو شجاع د خپلې و همداسې خپلوان پاړه راته وایي.
وسنه مونږه خپل وایندې والا هغه به دائم لافې وباټې وهلې چې په فلانی مې داسې مرمه یې تیر کړل، په فلانی مې داسې مرمه یې تیر کړل. لا پوه شم بعضې خلکې دي چې انډیوالا زړه ډېر وړوکی زړه لري خو ډېرې غټې غټې باټې ولي. هغه خو داسې دروغ ویلی چې زه خپله هم قومندان یم، هم انډیوال اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حال کې چې هغه فلزکار و خپله پوه شوې. له دروغو نه به یې دا ویلی، خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلې پوه شوې، هغه بیچاره فکر نه کوم چې هم خپل فلزکاري هم انډیواله په سمه توګه کولی نه سو، نه پوهېږي اوس هم باټې وهي. دا بعض خلکې چې دي عادت یې سوی.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپل سویا نورو ته لوړه وښيي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښيي او چاته لوی وښيي. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښيي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته یې سویه جیګ وښيي، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښيي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغه ځوانان ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي. دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي، زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي که زیان واسي. دا خو قاضي په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه دغه دا دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ور ځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته، کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې را ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځان جګه خبر وکړي، دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي، ریشخان پی وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزاء کوي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریشخان وهي، د دې لپاره هغه نور هم تشویقي وي یاره ته رښتیا هم په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هماغه ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټ وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي، د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغه ځان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري، او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کړي، یا هغه سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی، نو د کور نه شروع کیږي چې هغه په کور کې د منل کېدل لپاره هغه یو خاص کریکٹر ځان تخپلوي، او همدغه سې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغه هغه لارې چارې سنجي چې د هغه د لارې نه هغه خو خودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زمونږ په اداراتو کې زمونږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغه سینمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغه ځان تخپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سې دی او هغه سې ځان وښيي. هغه ځان ته هغه خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغه د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغه ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي، او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي، او بیا د هغه ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغه سې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغه دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي، او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې بیا هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دي په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شر ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کېدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري د هغوی خویونه یا د هغوی کړوړه دا سره اوتی مختلف به د ژوند ډیر تاریخ تمامیږي، یا دغه خوشنه سره مستکی اکثر لمده خوشانه راکې سی بدل ودنه، یا د میړه خزه خوخنه، یا د خزه میړه خوخنه.
په کلیوالو سیمو کې ډیر وخت تاسو پیښ هم شوې دي چې روی باران ته یونجلې یا هلک ور خودلې، خو بل ورځ چې خیخان ورغلی بل کس ور سره مخامخ کړی. د پکتیا اوسیدونکو جلیل جلالی وایي د هلک او نجلۍ د نه لیدلو او نه پیژندلو له وجې دغه ډول پیښې په کلیوالو سیمو کې ډېرې تر سترګو کیږي.
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کیږي چې یو هلک وي هغه یې ورته ښودلی وي یا عکس ور وړی خپله نجلۍ نه وي لیدلی، بیا هغه بل هلک وي یا مقصد هغه معیوب وي یا متاد وي یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کیږي. همداشان د هلک طرفه هم ستونزې پیدا کیږي، ځکه چې هغه نجلۍ لیدلې نه وي یا ورته مقصد مور لیدلی وي یا ورته پلار لیدلی وي یا ورته خور لیدلی وي، نو هغه څه چې د ده زړه غواړي هغه د مور او پلار او یا د ورور چې کومه خوښه وي هغه د ده په خوښه نه وي، نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کیږي د دوی ترمنځ. لکه د دوی ترمنځ هغسې ژوند بیا نه ترسره کیږي لکه څه ډول چې په خپله یو سړی ځان ته لیدلی خپله خوښه کړې وي.
کله چې له یو چا سره واده کوئ او په لومړي ځل ورسره ګورئ، په دې ځان پوه کړئ چې تاسې هغه کس ته تمایل لرئ او دا جوهر پکې وینئ چې ټول ژوند په خوشحالۍ ورسره تیر کړئ. که چیرې دا مهم کړه نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي د راتلونکي ژوند مسایل باید په لومړۍ لیدنه کې مطرح شي.
یو جنې چې کور ته چلار شي د هغې خواستګاري کوي که نه، نو د کوژدن لپاره نو هغې ورسره نه دی کتلی، یوازې هغې مور کتلی ده یا پلار یا خور یې هغې کتلی. هغه وخت چې د دې کوژدن کیږي یا به ګوري نو د کوژدن نه باد ډېر خبرې پیدا کیږي چې ولې زه داسې یم، دا کار کوم یا دا کار نشم کولی، دا داسې یم. نو د هغې خاطر ضروري ده چې یو ځل هغې کینی د کوژدن نه مخکې دا ټول عرض چې وي د هغې په منځ کې، یا چې څه خوښېږي یا څه کارونه د هغې خوښ دی څه کارونه د هغه خوښ نه دی، نو بیا دا خپل په منځ باندې شریک وکړي.
پلوشه وایي له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپلې هیلې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
که زه واده وکړم نو زه غواړم چې د کوژدن نه مخکې باید د هغه هلک سره کښېنم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي، دا عادت مې ده، داسې کوم که نو خوښې هم او که نه یې هم، نو باید دا مسله نو حل شي. نو هغه هلک او نجلۍ چې نه ګوري و هېڅ خبرې نه کوي چې زما دا کوم خویونه دي، کوم عادت دی چې دا زما خوښ دی، چې که راضي یې ښه او که نه. نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کښېني او وګوري، نو دا مشکلات ټول به حل کړي.
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي، په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه، تاسې راته کړې، خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي.
موږ سیمه کې داسې یو ځوان و، یوه نجلۍ یې کوله، خپله یې پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم نجلۍ دې راښکاره کړه، ور ښکاره یې کړه یو لکه اضافه ورکړه، نجلۍ وکته ژوند یې خوشحاله دی. یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګوري نجلۍ او هلک، دا به ښه خبره وي. بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولای شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښه یم، بیا وروسته ګیلم نه یې پاتې، سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي، نو کوم جنجال نه پاتې کیږي.
ارواپو ډاکټر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې، خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي، ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي.
زموږ غوندې ټولنې وروسته پاتې ټولنه کې په دې اړه ډېر کم څېړنې شوي چې موږ دا سره مقایسه کړو چې مثلا کوم کسان چې په خوښه یې واده کړی او د واده نه مخکې سره یو بل سره لیدلی او یو بل یې خوښ شوي دي، د هغو کسان سره پرتله کړو چې هغوی دا کار نه کړی. خو په عمومي لحاظ باندې لکه ما چې ویلې، که چېرته دوی یو بل سره ونه ګوري او بیا یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ یې آماده نه وي، نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي. بیا د دوی راتلونکی ژوند هیڅکله د خوښۍ ژوند نه وي، دوی داسې ژوند کوي لکه پرې تحمیل شوی چې وي، او حتی ځینې وخت کې کېدای شي چې د طلاق سبب شي، حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنو او د شیانو سبب هم کېدای شي.
دین علی مولوی محمد علیم بسمل وایي له کوژدې مخکې لیدل سره له دې چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی. هغه وایي که چیرې په ناخوښۍ او ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ څه ستونزه جوړېږي، مسؤلیت یې د کورنیو مشرانو ته راجع کیږي.
که چیرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند دپاره یوه نجلۍ انتخاب کړي، نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډېر ښه کار او سنت هم ورته ویلی. یو صحابي په انصوارو کې ښځه وکړه، نبی کریم صلی الله الله علیه وسلم ورته ویل چې فی عینه شیء، د دسترګې ښکلې نه دي. حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مشوره ورکړه باید ښکلې نجلۍ وکړي، او دا یې جواز هم ورکړی ځینې کسانو ته چې باید که څوک غواړي چې کومې نجلۍ سره واده وکړي ورته وګوري. نو ښه کار دا ده چې موږ تاسې د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو، او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کېږي چې خدای مکړه د بوږ نجلۍ تښتي یا د موږ زوی هغه نجلۍ پرېږدي چې موږ تاسې ورته غوره کړې. نو موږ تاسې باید خپل ګریوان ته سر کته کړو، موږ تاسې هغه نجلۍ او هغه هلک ملامت نه کړو، خپل ځان ملامت کړو.
مولوی بسم الله وایي ستونزه د هلک او نجلۍ په لیدلو کې نه ده، بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي.
زما ما نه مشوره اخلي، بلې پردي سړي نه مشوره اخلي، د هغو چا نه مشوره اخیستل کېږي چې هغه د مشورې حق نه لري. خو څوک چې دا حق لري چې له هغه نه پوښتنه وسي، هغه نه څوک پوښتنه نه کوي. لنډه دا چې ستونزه دا نه ده چې موږ دپاره زمینه مساعده نه ده چې نجلۍ هلک وګوري یا هلک نجلۍ وګوري، بس ستونزه په دې کې ده چې د دې کار دپاره څوک هڅه نه کوي. مثلا د انټرنیټ یا د ټلیفون له لارې نه، یا مثلا د سکایپ له لارې نه، د تصویر له لارې نه هغه ویني. هغه لارې هم شته، خو لیکن داسې هم کېده چې دې شیانو ته بېخي ضرورت نشته او په عادي توګه د یو بل سره ویني. پخوا به خلکو مثلا کیو نجلۍ به په هلک باندې مینو په زیارتونو کې به سره لیدل، اوس بازارونو ته هم سره ځي، نو ځکه ماته ستونزه نه ښکارېږي.
ارواپوه ډاکټر نصرت الله رسا وایي له رواني اړخه دا ښه خبره ده چې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره وګوري، ځکه دوی چې له واده وروسته سره مخ شي د نارامۍ احساس به نه کوي.
د ګډ ژوند پیل باید په مینه او محبت سره وشي، او په داسې شکل وشي چې هغه کې تشدد او دا شیان کم وي. که نه نو زموږ استاذ په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه، د روابطو په اړه، د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کېږي، او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي. نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کېږي، د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس، دوی لا آماده نه وي. نو د رواني نظر نه جنسي اړیکې باید وروسته د هغه نه منځ راشي چې د دواړو خواوو پوره رضایت پکې وي. که ځوانان د واده نه مخکې دوی ته داسې یو زمینه برابره شي چې دوی یو بل ښه وپېژني، یو بل سره خبرې وکړي، او د یو بل سره د اوسېدو نه مخکې دوی د راحت احساس وکړي، دا مثبتې پایلې ترلاسه شي.
ډېر خلک خپلې لور یا خور ته دا اجازه نه ورکوي چې له کوژدې مخکې له هلک سره وګوري، ځکه د دوی په نظر دا بې شرمي ده. خو مولوي محمد علیم بسمل وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمې پرېکړې کېږي باید شرم ونه شي.
کسان حیا ښه کار ده، الحیا شعبت من الایمان، حیا د ایمان یوه څانګه ده. خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې سې نه کول پکاري، هلته بیا د ایمان څانګه نه شي کېدلی، هلته بیا په کار داسې حیا ونه شي. که کوم ځای کې سې حیا نه وي په کار، موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزو سره مخامخ کېږو. نو دغه مسله صورتا که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده، ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار. موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول، داسې زمینه مساعده ول چې یو هلک راشي د لور وویني یا خور وویني، دا سوالت پیدا شي دا خو د حیاتوب ده، دا نظر غلط ده. ځکه چې دا سې ځایونو کې شرم کول د خپل ځان سره، د خپلې کورنۍ سره خیانت ده، او په دې کې حق تلف کېږي، او په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار.
ارواپوهان وایي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او نجلۍ دې پر کوژدي او راتلونکي ژوند خبرې وکړي. هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر وروستي حده هڅه وکړي چې له مقابل لوري سره وویني، وپېژني او خپل زړه مطمئن کړي. که یې خوښه وه هودي وایي، او که نه نو لا دې رابطې انکار یې په ګټه دی. دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتګه مو علامل شه.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان را سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي، خپل ستونزې بیان کړئ. فلحال
خوشاله
یو سم نشته او نو خپل کور شته. د واتس اپ شمیره 00 24 22 112 شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره 00 24 22 112 145.
زندگی تللی دا ترن تللی مزاد زندگی تللی دا دزڑ پسر میں دمات شوی بھنگڑی ریت للی دا دزڑ پسر میں دمات شوی بھنگڑی ریت للی دا تترے نت للی چکرت للیدا نپ مستیت للیدا د پښتانا کډاک سارا پبدیت للیدا پژړا سترستر گیتر کور مکتبیت للیدا پژړا سترستر گیتر کور مکتبیت للیدا تیرا لے شادا زمیرونو پمریت للیدا تترینت للیے مزادا زندگی غلاری چلمن لمن اوش میرا خیجی لدا غلاری چلمن لمن اوش میرا خیجی تر دا غلارا دا گلاب غندی جلیت للی دا تر دا غلارا دا گلاب غندی جلیت للی دا پر دا غلارا دا گلاب غندی جلیت للی دا تترے نتلا بت سب دور دسی تم زیارت مالا پارا پلیپشے ابیت للی دا زیارت مالا پارا پلیپشے ابیت للی دا زیارت مالا پارا پلیپشے ابیت للی دا تترے نت للی مزادا زندگی ترینت للیے ترے نتللی مزادا زندگی تللی دا ترے نتللی مزادا زندگی تللی دا دزڑ پسر میں تمات شوی بنگڑی ریت للی دا دزڑ پسر میں تمات شوی بنگڑی ریت للی دا تترے نتللی
دے آزادی میلما رنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم زموږ نننۍ میلمه پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې خو د ماشومتوب ډیره موده په نورو ولایتونو کې تیر کړې ده ل شاغلی وزین څخه مې وپوښتل چې ل خپل زیږن ځای وروسته چیرته لاړ او د حق ځای کې سراتو وکړي
زما قبلګا صاحب هغه خدای وبخښي قاضی صاحب محمد الله محمد عمر ممتاز می ده آقای د افغانستان دی مشهور قضات نه یو و د آقای وظیفه قندوز کی و قندوز مرکز کې محکمه کې دا مونږ لاړو قندوز ته تقریبا سلو کال ز قندوز کی و د عمل ته قران کریم مسجد کې قران کریم الته ویلی
بده کی تاسو څوکلن وی
په دغه وخت کې زما یا کېدی چې زه څلور پنځه کالونه داسې هغه وم چې کندوز کې مونږ وو زما درس هماغه ځای نه شروع شو کندوز نه زما یاد دی چې هلته د بندر خان آباد کې هلته د اخوندزادګانو په کلي کې هغه وخت هغه کلي و هلته یو استاد و یعنی استاد نه استاد خپل کور کې هغه د ماشومانو لپاره د قرآن کریم او پنسور او دغه شیان تدریسوله زما اولنی استاد چې استاد دغه استاد دی یعنی خزه ده نو دا دی مولوی صاحب الته قندوز کې دغه عبد الدیان نومې ده زما یاد دی دغه مولوی دغه لور و دغه مولوی صاحب لور و بیا ورته قندوز نه تبن دا هغه ما ته ډېر خاطرې دي قندوز نه یعنی زما خوب غوندې ما سره خاطرې شته قندوز نه چې قندوز کې ډېر ښه وخت هغه وخت کې خدای بخښي الته استوینزر شرکت فعال و خدای بخښي ناشر صاحب رئیس و او قندوز تقریبا د سی فرهنګي غونډې خارم او په هغه کې دلته یعنی مدرسې وی مکتبونه او حتی په هغه وخت کې ما یاد دي چې ما قبل هغه سره د مرحوم پسرلی سره هغه قصیده ولې چاردرینه چې دغه د شعر او شاعرینه او د سی او د سی فرهنګي محیط په هغه وخت کې آرامي و یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی دغه وخت بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه ځای نه تبدیل شو وردګو میدان ولایت ته زه وخت لپاره بیا مونږ لاړو میدان ته او زما بیا دا چې میدان ولایت ته لاړو هغه کوټې شروع د وردګو ولایت مرکز کوټې شروع وه اوسنی میدان خار نه و نو هلته چې کلي کې چې مونږ اوسېدلو په هغه ځای کې ما بیا مې پنج کتاب او ګلستان او ورسره د عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې د پنځه کتاب غونډې متن د نماز او عبادت په پښتو کې د پنځه غونډې چې په کې د پنځه ما د رشید بیان عبدالرحمن بابا دیوان او ګلستان د سری ګلستان او د پنځه د مې شروع کړو مسجد جمعات کې مې دا لوستله یعنی په هغه کې دا رواج وسروان سیب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نمخ کې ماشومان هغه ته تلله یعنی مسجد ته او مسجد کې به دغه درسونه ویل یعنی دغه درسونه چې و د کورنۍ درسونه د جمعه درسونه مسجد درسونه د مکتب د وخت نمخ کې ماشومان لپاره کله کله مازیګر دا ډیر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې د استعداد په وده کې او د هغه د رشد کې هغه وروسته بیا کابل تر دغه مقرره شي ستره محکمه کې دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایی کې بیا مونږ راغلو کابل ته مقابل ته راغلم ما یاد دی چې زه سلورم صنف اول هغه وو چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې چې د دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود د کابل میوزیم سره دلته هغه وو د محمود طرزي لیسه او دغه مکتب کې زه بیا اول دلته او غن وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې الته مکتب کې د سلورن صرف دلته دلته ویل بیا د هغه وخت کې و چې د سرطان یا د چنګاخ د شپږشتمه هغه کودتا شو سلورن کې وم او دغه وخت زما یاد دی چې زما سواد هغه وینه زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینی د ماشومانو د اطفالو مجلو اول نوم یې کوچنیان انیس و د افغان وخت د کمکیان انیس باندې دغه نوم تبدیل شو نو دغه 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 مجلې سره زما همکاري و زما د چما کمکیان انیس ته ما د کمکیان انیس ما فقاهي لګلې هغه پوسټه باندې زما خیال دی چې اول ځل په یو زر درې سوه دوه پنځوس کال کې و چې ما اولنۍ زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکیان انیس کې هغه ته چاپ شو نو هغه ما د پر ډېر یو ستر او تاریخي خاطره وکړه زما هغه نه مخکې هم زه پاتې وایم چې مونږ کور یعنی د اخبارونو د ورسپانو هغه زما والد صاحب ډېر دغه شتن ډېر نصیب درلود شعر سره ادبیات سره د شاعرانو دغه دیوانونو سره هغه چې فارسي پښتو دا ټول هغه د مونږ په کور کې د پښتو فارسي دواړه مونږ سره هغه وو یعنی داسې بالکل هیڅ توپیر هغه نه و چې دا فارسي دا پښتو د مونږ دواړه مغه ول مثلا دا د ملنګ جان خدای وبخښي دیوان انا مخکز من کور کې دغه وخت مثلا دا د نور دیوانونو سره مثلا د حافظ سره او سادی سره او د بستانو بلستان سره انا ولدا د ورځ سپانو اخبارونو دا زمون کور کې دا اصلاح او انیس او مثلا په هغه وخت کې انا مخکې به د غیر دولت او غیر دولتي آزاد ورسپانی مجله شوخک په نامه ترجمان مثلا پیام وجدان مثلا انا مخکې دا خلق پرچم شول جاوید او بلغه او افغان ملت روزگار کاروان اوس مې یادېږي چې دا ورسپانی چې وی کابل کې دا هغه کې د پول باغومی کې دا د ژوندون مجله مثلا هغه وخت تلویزیون نه و یوازې کابل رادیو د افغانستان رادیو یوازې منبع او مصدر و د خبرو د غوندې نو زما کوچنیوالی د مکتب مسجد او د ورسپانو جریدو مجله دغه سره زما هغه شو یعنی بلد شو
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې ورسپانې وې او د شعري دیوانونه او ټولګي وې له ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه شعر ویلو یا نورو ژانرونو ته مو توجه شوه
همدغه ډېره هده دا د یو توجه وړ ده چې سروان صاحب چې په کوم کوزما شخصي تجربه دا ده که هغه ماحول او چاپېریوال کوزمون کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا رادیو دغه شان دا نوې کنه اوس کدی چې زما ژوند بدل و زما ډایرکشن بدل و د ژوند زما مخه به زما سم بدل وکنه خو زه په تاسو یو ماحول کې زغه شوم چې ما ځان د هلو او کتابونو ترمن دان میغه کړ کتاب مجله اخبار یعنی هم دې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه یوازې د ادبیات سره ادبیاتو سره مثلا سیاست سره او معلومات سره بیا دغه سره د ژبو سره زغه شو یعنی زمونږ ژبه هم داسې وده وکړه هغه وخت نه یعنی په طبیعي شکل باندې دا دری او پښتو دواړه ایس په کې هغه شو دغه وخت نه نو دا ډېر مهم ده چې داسې یو چاپېریال مساعد شي ماشومانو لپاره شي د دوی استعدادونه هم دغسې وده وکړي او افغانستان په هغه وخت کې تحول په حالت کې یعنی په درشل کې و د سیم خط فرهنګي تحول رامنځته کېدل او د سره سم به ما دا اوریدل چې دلته هغه دا مظاهره مې اوریدل چې مظاهرات دی او خم یاد چې کله مرحوم محمد موسی شفیق د ایرمن د اوبو هغه معاهده ایران سره د لسلیک شو دغه کې دا شوحک مجله و دغه کې خیر دی هغه شوحک مجله و نیز د طنز مجله و یعنی دا سیاسي مسائل د طنز په شکل کې هغه کوله خم یاد چې دغه شفیق صاحب او د هویدا اکس هغه کده و د سطل او ترازو هغه و په دې کې د کارتون هغه کړی د مجله په ټایټل کې په اول صفحه کې پوش کې نو دا یو تحول حالت کې بیا مظاهره وی په هغه وخت کې ما خوله خو په هغه وخت کې کوچنی و مظاهره کې مګر ګټنه کړي خو زما اوریدل مو دا مې لو اخبارونو کې لوستل شي پانتون کې مظاهرات دي پارک زر نیویارک کابل کې یعنی افغانستان ښه حالت تجزیه اوس پر تل کوم یو ښه طبیعي حالت خو افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې یعنی جدیت او توجه و مثلا د بغمن بیا دغه نه وروسته از ما قبلګه سه بکرام ته تبدیل شو او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالۍ ته بیا تقریبا د
لته دورې ته نو وتللې چې قبلګه سه تبدیل شو
او تب نه لیسه ز ما سه پنځم صنف هغه کې وم دغه نو وروسته کابل نه بیا چې بکرام ته لاړو بغلان عمل ته تقریبا هغه نږدې و کابل سره بیا دلته بیا بیا محیط و دلته پروان تغاغه وقی پار ولایت کی پار ولایت کنه تقریبا اکثر ولایتونو کی ولایتی ورسپانه از پروان کم دی پروان ورسپانه دلته بیا از دغه اشتراک دلو د دبراتله او بیا انیس ورسپانه وغه په پوسته منظم په پوسته با پوسته کی منظم راتله یعنی انیس ورسپانه بیا تقریبا درې کال مون او یا تقریبا سلور کار بګرام کی فات شو او د دوطان وخت کې دغه شیو د کانکور چې د اتم سه شاګردان کانکور خستله څوک چې کانکور نه ورکو به تل نور مکتبونو ته بیا کانکور مې چې پاس کړ زما ډیر شوق و چې زما ابو حنیفه مدرسې ته راځم چې کابل کې شرعي مدرسه زما ډیر شوق و زما سم یاد چې کم کې نه اسما سره مصاحبه کړې و په مصاحبه کې مونږ پښتنه کړې و خبرنګار شي ته څه شي غواړي څه شي مالې ځوانو پاندې کې پانتون وایم شریعت وایم بیا اگر نوروز تا زغوارم چی شاعر شم او یعنی لیکم که وشم چی رو لیکم نو بیازا لارم دارالعلوم مدرسه تا عربی دارالعلوم چی اگر در افغانستان دی اگر در وقت طول افغانستان که دولس یا سوالس دینی مدرسه وی چی دی وزارت معارف لخواهو یعنی در اگر کلکولم و نصاب خد از در اگر شاکردان اگر در تلاله یعنی در حکومت پا اگر بنده نو بیا دغه وخت کې د زغزما خیر دی چې پنځم به ورځو د څور اومن ته وځست نو نه هم صرف کې زمونږ اول یو مشتر شو د مګنه د درسونو نه په دغه کې دغه وخت کې د څور کوته تاو شو مونږ صرف کې وو زمونږ مدرسه مکتب هغه کې اندرابي کې کابل کلی باغومي سره نږدې کابل کې دغه سره د عائشه درنې لسې مخ کې مخامخ نو دلته هغه شو د څور کوته تا یو ورځ یو ټکونه شو فایر شو بیا مونږ بیا زیات شو بیا مونږ د مکتب رخصت شو چې کله دیمان دی وته دا ته پښتني تر دی بانک او بانک سر نگار پارک سره د غلسی استقلال سره دا شوقاته فیرونه او ټنګونه نو تقریبا دا دی ورځ یول سپجی وی نو اول ځل ما پښتون کې زریدار ټانک او زری پوش ټانک په نږدې نه ولیدا او کلاشنکوف مې او پاپاشي او بل قسم بل او اوس نشه افغانستان کې او بل خام قدام اکثر کلاشنکوف مې بجون کې دلته ولیدا اول ځل چې ما تک او د دل چې هغه وخت نه بیا دا تک او دا فیر او دا جنگ شروع شو
تبدیلی باندې به تاسو خوشاله وی چې نوی ځای ته ځی ماشومان نوی کور ته خوشاله وی ومن تاسو څنګه
کندوز نه زما شخصي دوه حالت حالت یو دا و چې مثلا کندوز کې کله کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ور نه لرم چې هغه نه مونږ وتلو که نه کډم کوله یعنې ما د پاره هغه و هغه زما ملګری ماشومانو سره چې ما لوبه کوله زمونږ کلي کې کوڅه کې دوستانو کې او ته ډېر هغه وم ډېر خوشینی وم خفه وم اوس زما د کوچنیوالي دوه درې داسې ماشومان وو چې مونږ سره لوبې کولې په دغه کې او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې مونږ کندوز نه ځو حتی زه چې کله وروسته بیا یعنی په دې آخري کلونو کې چې د کرزي سي وخت وزه کندوز ته لاړم ډېر پس هغه نه وروسته مزه قصدن لاړم هغه کور کې چې مونږ اوسېدلو بندر خان آباد ته هلته لاړم د دې کور لیدلو دپاره صرف الحمدلله چې خلک ژوندي و زمونږ ګاونډیان هغوی ته لاړم زما استاد چې و د هغوی کور ته بیر دروازه کوړې خراب و څوک پکې نه و خو ما هغه خاطرې مې هغه کوله ژوندي بیا استاد دپاره زه په لټه کې وشم چې زما استاد چېرته ده دغه مولوي صاحب لور بیا هغه واده کړی و چې کندوز په کوم ګلتپه کوم هغه د ولسوالي دی چې کندوز سره نږدې وایي لږ کور یې لرې ده امنیت خانه ده خلک ما ته وویل تاسو هلته نه ځئ نو د دې ښه خاطرات ما سره وو نو بیا زه یو لحاظ نه خواشینی وم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوی جای ته ځو یعنی نوی جای ته ځو دا به هغه و یعنی زه خوشحاله وم یعنی داسې دوه ګونې هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره و
تاسو ویل چې د 1450 کال د ثور په اومه د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د ثور کودتا و نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس درکو
ولر ته داسې احساس و چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه لیدل کنه د کلاشینکوف او مسلح کسان ټانکونو بدل کې افغان کابل عامه کتابتون چراغ له استقلال لیسې سره د فرق زرنګار استقلال لیسې ته عامه کتابتون د کتابخانه عامه کابل دلته انده کتابخانه ته دلته زه تلوم کله د کتاب کارت مې درلوده کتابخانه مې کتابونه اخستلار وخت نه زه او دلته ابو الفرق زرنګار کې د مجلاتو او د ورسپانو خاصه برخه و د عامه کتابتون دلته راتلم نو دلته بلدم کله چې لاره د ټانګ جوخت بالکل هغه سره د عامه کتابتون دروازه سره ولاړ و د ټانګ او د عسکرو صاحب زمان دغه نو یو له هغه ماته ډار احساس شو جناب سروان سي په هغه وخت په هغه سن کې کنه چې سلام الله کړه چې کوم لیدل او خصوصا کوم لیدل شنو فوق د برچو ډیر خطرناک برچا دا برچه مې د ورڅ ته مې چې کتله اوس پورې یو 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 ویره غوندې خوفناک د سیغه د ویرون کې هغه ویرجن یا د سیغه منظر په هغه باندې او بیا چې هغه نه لاړو بیا څو ورځې وروسته د دوه یو ورځ وروسته بیا لاړو هغه ته د ارک مخته د تسرک هغه وخت د ارک مخ بند نه وکنه وروسته وروسته غوندې کنه د همدغه سرک دغه اوس چرای سیټ احمد دغه سی په هغه باندې نو البته بیا څنګه ولید یو دوه یو ک دوه یو مې خو بالکل یاد دی سوزیدلې ټانګ هلته وه سوزیدلې وه خلک ګلونه باندې باندې شیندلې وه دا ټانګ مې چې وکتله هلته خلک کېدی شي د خلکو چې پکې سوزیدلې وه
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د ثور په کودتا په نتیجه کې واک ته ورسید هغه له مذهبیونو سره جوړ نه و اکثره مذهبیونو یې اخوانیان بلل ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدی یا تشویش نه و
دغه نه سروان صاحب داسې تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم که نه د لیدلې حالت تاسو ته وایم اکثر دا ده چې د آنه وروسته چې کله د کودتا ترسره شو بیا هغه شو نو ویر او خوف په ټول افغانستان کې هغه چې مدرسه کې د ویر او ترس دې حد ته ورسېده چې حتی خلک د بی بی سي راډیو نه ده هغه وخت د ازادي راډیو د نور راډیو نه غنو چې افغانستان کې وزنې هغه سرچینه چې د خبرو لپاره او خلک بی بی سي او بی بی سي راډیو د خبرونه راډیو او کلم دی مسکو نه غو خدای خلک مسکو باندې خلک دوه غنه کوله باور نه درلوده نو د بی بی سي حتی د دې نیول اګران وو یو دی ویره او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او باندې کېدل مثلا زمونږ د صرف نه کتلو مثلا چې د شاګردانو هغه شو مثلا یو په یو ور کېدل مثلا او بیا د بونونو سنفونو نه استادانو نه معلمانو نه یعنی حتی یعنی دی دینی یا د اسلامي کتابونو د هغه لوستل مثلا یا حتی غیر دینورو یعنی چې کوم د خلق او پرچم سره غنه او ارخنه لګول د اخبار دا د لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو او تاسو ما خپل مزمایات دي چې مونږ کور کې څه عام او تیوست و سیګورم هغه عام عام عادي کتابونه ان دې ته مونږ مجبور شو دغه کتابونه کور نه راټول کړه اته د مجلې او دام یو صندوق یې مغه کړه دنه نه کړه بیا د کور نه بیرون دام خخ کړ د کتابونه او کلم چې د کتابونه بیا سب وخت ورسره مغه کړه دا ټول خراب شوی و د صندوق کې د کتابونه او دا ټول عادي کتابونه حتی زمایت دی چې خلک پیام حق یو مجله و دی اطلاعات و کلتور وزارت نه رسمی دی دولت مجله و دا خبریدل دینی مجله و یعنی میاشتنی مجله و غالبا نو حتی ځینې خلک پدې نه پیدل ته باندې هغه کوله او دا خبره کېدله کوم کسان چې هغه د سازمان جوانان سره و مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغه حزبی اړیکې درلودلې دا د ارتجاع په نامه د زپلو پر نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه کنه دی او راست رژیم او د خلکو دښمنان دا زپل کېدل او ډېر الکان زمونږ د مکتب نه او د سیب نه ورک شو بیا اوس بندي شو بیا ځل کسان بیا راتله چې بندیوال اوس ما خیاط دی زما یو ملګری د وروسته فقط د محکمې رئیس او قاضي شو اوس مش بندي ده نو مې اخلم هغه ور بند ډېر ورځ ورک وو کله چې بیرته راغله خلک د ورته پوښتنه کوله چې هلکه چیرته وی چې وای نه چیرته نه وم چیرته میلمه وم بیا چې خلک کله چې خپل دغه جې ماته وخوده خنقاق نه پیره د کمیس نه لاندې ماته وخوده ټول بدن شا وغې د ټول تک تور ودي وهلونه او د شنجې نه د تعظیم نه متاسفانه ډیر پولیسي حالت رامنځته شو یعنی هر یو کس مکتب کې مثلا د بون نه ویریدل چې هغه نه کې شیطانی ونه کې مزما په حق راپور ورنه کې او متاسفانه د راپور هم دسی و چې په هغه وخت کې ډیر خلک یعنی په ډیر یو راپور باندې هغه شو چې دا نسل کې دا حقیقت لري کنه لري یعنی په دې باندې یو ډیر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې هغه اوس په دغه ځای ګورم جناب سروان صاحب په سایکولوژي له خاصه ته ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت یعنی
بیا مو درس څنګه ادامه ورکړه که نور
راته وایي دا بیا تقریبا دا لسم نه هم صرف خلاص شو زه لسم صنف دام هغه شو خلاص په همدغه حالت کې زه بیا په یو لسم صنف کې ووم لسم صنف کې بخنه وړم لسم صنف کې ووم چې مونږه دا د سمبلی په میاشت کې وو چې زه لاړم غربند ته وطن ته خپل کلی ته اختر وو اختر رخصتۍ دپاره نو هلته زمونږ د ولسوالۍ نه لږ آخوا غربند خو د سلور سرور ولسوالیګانې دغه دره سرور ولسوالۍ د شینوارو او د سیاګرد او سرخو پارسا او بیا شیخ علي بیا دغه نه وروسته زمونږ د بامیان هغه ده بیا وردګو میدان ولایت د هغو منطقو کې نارامي پیل شوې وو د حکومت پر ضد آوازې وې بیا په دسمبلي میاشت کې مونږ اختر رخصتي وو دغه کې زمونږ منطقه هم د مجاهدین پکې غږ راپورته شو یعنی خلک دا ما خپله تا لیدله چې خلک دغه وطني ټوپک په لاس کې وسیلاوي مثلا شمشیرونه او دغه شان خلکو په لاس کې دوی ولسوالۍ ته نیول لپاره دغه جهاد شروع شو یعنی دا د خلکو بیا دا ولسوالۍ ونیول شو د خلکو له خوا نه بیا جنگ رامنځته شو جنگ را پیل شو بیا جنگ لګه شو بیا زه لاړ بیرته کابل ته دا کالم تیر شو دا لسم صنف بیا یو لسم کال زه یو لسم صنف کې وم چې بیا په دغه اته پنځوسم کال کې دغه اته پنځوس کال په دغه کې دی جد په میاشت کې د شپږمې جد هغه شو روسانو یرغل شروع شو افغانستان ته د دوی راتګ شروع شو او دلته تاسو یو خبر وکم سرمان صاحب دا کې دی چې مهمې لغه لپاره د روسانو د راتګ نه مخکې دا داسې خلک داسې انګېرله چې روسان راسي افغانستان ته د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون جو تلویزیون کې دا شوې و دا اعلامیې خپرولې اعلان غوندې چې داسې حالت رامنځته کېږي په ښار کې تاسې پردې هغه کوي د اسلامي وخت وو او دغه وخت کې زما یاد دی چې په دغه وخت کې چې شپږمې د جد هغه شو زه زموږ مکتبونه رخصت شوی وو او زما قبلغه صاحب قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي وو خان آبادو کې زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه وو چې د تشپګم د جته شو او د رادیو میچ ماغه کوله چې دا د بپر کارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د رادیو دی اوس د تاشکند په موج کې وو هغه تاشکند هغه وخت هغه وو د رادیو نو هغه خپل د بیان خبرول چې عبد الامین هغه ختم شو بیا روسان افغانستان ته دوی ارغل شو بیا یو لسم سم د چلاړم دغه وخت کې حالت داسې وو چې خلک یعنی د روسانو په مقابل کې مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې د مجموعه ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په هغه کې دوم شروع کړه او کابل کې هم دا فعالیت درلوده دی یو لسم کې بیا د یو لسم سن په آخر کې نه هم د قوس کې زمونږ آخري امتحان ختم شو په اتم په قوس کې نه هم قوس کې زه بندي شوم د زه ونیول شوم بیا خبره ډېر هغه شوق دانه بیا خبره شیخ درک خات کې زه پاتې شوم بیا بلچرخي ته لاړم
څومره وخت بندي وای بیا
تقریبا درې نیم میاشت دقیقې پاتې شوم درې نیم میاشت تقریبا به هغه کې وم د اول نه تر اخره پورې پلچرخي درېم بلاک کې وم
د پلچرخي کې یا تر پلچرخي مخکې کله چې په خاط کې وای تاسو مخکې د نورو یادونه وکړه چې له هغوی سره ډېر بد برخورد شوی و شکنجه شوی وای تاسو خپل قصه وکي څومره تاسو هم شکنجه شوي نشوي څنګه
والله متاسفانه دغه سی او دادی دردون کې هغه د جناب سروان سره متاسفانه ما غلړې دي شکنجه او هله اوس په افغانستان کې دوام لري اوس هم تاسو اعلی چیز خپل حالت هغه اوس افغانستان ګورم کنه چې اورم اما غزه مخفل حالات رامنځته کې هغه د ځنګل قانون کله چې زغه نه ونی ول شم د اقامت د ګورو له خانه چې پاغه کې دي ټوټه تسلیفته کسانو دی پونتو مالکان وي یعنی ځوانانو ته مقامت حزبی کسان دي حزب دیموکراتیک خلک کسان نو زه د اول ورځ کې زه ځان سره د میدان خار نه کوټه اشروته نو ما دوی مال تحقیقات شروع کړ او تاسو باور وکړئ چې د سې شکنجه کوم د سې وهلم او زما خیر دی چې دلته وخت کې د قو دی هغه دی تقریبا جمعه خو نه و یعنی د قوس میاشت جمعه ته نږدې و لیک پاتې و یخ هاو دوی د ټوت لخت نه دی دغه کړه وسره دا یعنی دغه تړلې و دا اول نه او اسمسات نه او اخر نه کنه چې قوی شي او بنچ غوندې کنه زه او یو کس مازه شاخه کړی وم په مخ زما ست باندې بوتان خو عسکري بوتان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پخونه او دریم کزه وهلم ما دې چې وسته په درد باندې نه پېدم ته وهلو نو ورسته چې زه ایس احساس نه کوله یا کله چې حد تقریبا به هوشي حالت ته ورسیدم
بیا تاسو زده کړو ته دوام ورکړو تر ډاکټرا پورې ورسیدي که نورم را تو وایس چې بیا څومره وخت په وطن کې وای څو وخت له وطن نه ووتی
زه چې هغه نه ووتم پلچرخی نه چې خلاص شوم زه لاړم هغه ته خپل کلي ته لاړم غوربندو ته یو تقریبا یو کال هلته وم دام ځان د تجربه و کنه چې زه بلد نه وم د خانی سره دغه د ژوند د وطن حالاتو سره زه خو ما ټول عمر خار کې تیر شوی بلته هم ژوند و نو هلته چې زه مخم لګاسم خپل کار هغه کړی وم جهاد کې برخه اخیستی و چې مجاهد و هلته زموږ کور هم هغه و نو بیا هلته یو کال تقریبا زه پاتې شوم فرنګي کارونه مې کوله جبهه کې د طالب هلته هغه وخت دا جالبه خبره ده فروان صاحب چې دا کېدی شي دا د باور خبره نه وي زموږ منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد روسانو وخت کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د رسلور میاشتې قطه شوی دی بیا مجاهدین دا کار وکړي د مکتب جاری ساتلی وو بیا یو کال ورسته قبل غا مراته ویل چې تاسو حالات هغه کې تخپل درس دوام ورکا نو زه بیا لارم پاکستان ته زه اسلام آباد اسلامي پانتون چې نوې تاسیس شو او دریم دورې و دلته مې امتحان ورکړ او پانتون سره سره ما هم درس مې ویل او هم د هغه وخت کې د ستر جهاد او مقاومت چې دی افغان دوستانو په شوروي اتحاد په مقابل کې او هغه کې زموږ برخه او زما یاد دی چې بیا موږ په رخصتیو کې محصلین ګروپونه و چې موږ افغانستان ته تللو یعنی هغه دپاره مجاهدینو سره مرستې دپاره او فرهنګي کارونو دپاره بیا دلته مې لیسانس دوره ترسره شو بیا دلته مې دا فرصت و اسلام آباد کې هغه وخت چې موږ د افغانستان خلک خواري کشتې جناب سروان صاحب دلته بیا هم ژبې زده کړه دا بیا زما په ژوند کې بل تحول وکنه یا په هر لحاظ باندې چې زما نور خلک نورو د نورو هیوادونو محصلینو موږ سره و مثلا د مختلف هیوادونو مختلف ماحول و کتابخانه و درس و استادان و دلته نوې هغه زمونږ د ژوند دید او د لید افق نور هغه شو بل تحول زمو په ژوند کې رامنځته شو په دغه اسلام آباد په پانتون هغه کې په چاپریال کې په محیط کې نوې کتابونه سنو اشنا فلسفه بیا لته تا ما مخکې فلسفه نه ولستل زمونږ په مقرر دی هغه کې فلسفه مقرر و زمونږ تاریخ و یعنی د ژبو مثلا انګلیسي ژبه موږ باندې اجباري و هم مو پانتون په انګلیسي او په عربي دواړه ده د تدریس ژبه و پانتون کې نوې تجربه و دا دام از جبه دا اردو خپل از دا شو یعنی باره که دا نو دا یو مرحله و بیا ماستری می در تاویل پامتقه پانتون که ماستری که زاغه شم بیا دا ماستری نو روز تا سو کال از استاز هم دی افغانان و دی افغانی پانتونون که
پا دی ساب استاز و جوان تو ارخیز دیست پا تو برخو که مفعالیت کلی دی چنگ مو دا طول کارون سر یو لبل سر همه هنگول
زما جوان که یعنی تقریبا زما احتمامات د پدری سره برخو کې ویشل کېږي یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند دا چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه برخه د چیزه خارجي پنتون تر اوسه زما اړیکې شته د ډاکټر شاکردانو دغه نه دیال د چیزونو ارزونه اوسه کوم بل مې زما د چسپی د میډیا سره د میډیا او رسنیو مطبوعات سره یعنی دغه د کمپاین باندې څنګه شروع شو تر د مکتب په مکتب کې د دیواری جریده دغه مدیر و د دریو ما هغه بیا سیاست سره دغه افغانستان دا زما بل اهتمام سیاسي مسائل زه په انتخاباتو کې په اخري انتخاباتو کې رئیس جمهور کې دی د سول اسلامي عدالت ټیم اول معاون مون پته په ټیم کې تا او کنه بل زما په اجتماعي کارونو کې زما غونډه او برخه کله دا سه بیا بل سره کې یعنی متوازی هم ځکه کله د سي بل ظاهر کې څه کې دا هغه کې خدا ممکن دی یعنی دا او بل خبره اخري خبره کوم ځوانانو ته جناب سروان صاحب چې دا ژبې لوستل هغه ده زموږ یو استاد یو وخت موږ ته پوهنتون کې دا خبره کوله مصري استاد و دی الازاد موږ ته هغه وویل چې څوک یو کس یو ژبه د یو ژبه زده هغه یو کس دی که دوه کس همداسې نو د ژبې کې دا زما تجربه ده د ژبو زده کولو کې کنه